السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 12 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 9 بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو ته رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو 19 پروګرام ته اندې هیلیم د خبرونه په خري برخه کې خبرو خو اول خبرونه لګول ایاز اورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وای باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې او لویدیز او خلیج هیوادونو د روس د امن پلان رد کړی دی اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حاجی الدین محمد ویلي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دی نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه دروشخیله کې د عوامي نشتل ګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضل خان لاله د فاتحې روستو مشال راډیو سره په ځانګړې خبرو کې وکړه حاجی الدین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي
پخلی باندې خو دا خبره و دې ورځو کې وشوي چې بیا به د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کړي خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو پر اختیا باندې د اقتصادي همکارو یو پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغه یو فضا لپاره پر اختیار ډول باندې کوشش وشي
حاجی دین محمد په خبرو کې ویل چې افضل خان لاله افغان قام او ملت سره مینه وه او ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تازیتی پیغامونه یې پښتون قام او هغوی کورنۍ ته ویلي دي د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال رډیو ته په رالیږلي پیغام کې بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده او اقتصادي وده هم شوې د حکومت لخوا د غبرګون د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د هغه بیان په رد عمل کې راغلی ده چې نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د ښې نتیجو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی امور او واکمنۍ کې بهتري راولي حکومت په دې بیان کې ویلي چې د ولس ژوند خوندي ساتلو او د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف د پاکستان په دورځني سفر تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم دفتر یو چارواکي نن مشال اړیدو ویلي چې د تاجکستان ولسمشر به وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره ملاقات کوي چارواکي زیاته کړه چې د تاجکستان ولسمشر سره د تاجرانو یو ډله هم راغلی او تمه ده چې ځینې تجارتي لوزنامې لاسټیک شي د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم به له تاجکستان ولسمشر سره د بجلی پر پروژه هم خبرې وکړي د ملي وحدت حکومت د کابل د تیر ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل یو شمیر امنیتي ستونزې به له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي ولسمشر زیاته کړه چې یو شمیر غوښتنې ځکه اوس نه منل کیږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري تیر ورځ په کابل کې په لزګونو زره کسانو مظاهره وکړه مظاهره کوونکو د عدالت د پلي کېدو د لویو لارو د امنیت د ساتنې د ملکیانو د وژنو د مخنیوي او د وړل شوو کورنیو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه دا غوښتنې په زابل کې د وو برمتو د سرونو د پرې کېدو په اعتراض کې وشوې افغانستان تیر ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي دا پریکړه تیر ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 168 غړي هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې شوې د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي چې په جنیوا کې یې په دغه غونډه کې برخه درلوده رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران په دسمبر میاشت کې په نیروبی کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني له منل کېدو وروسته افغانستان سره د موافقې د توثیق لپاره د راتلونکي 2018 کال د جون میاشتې 18 نیټې پورې وخت دی افغانستان د 2018 کال په مارچ میاشت کې د موافقې په مسودې سلا شوی وو خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې حتمی معاهدې لپاره پکار ده چې کابل مناسب جواب ورکړي په ننګرهار ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ډیټو ویل چې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې چې د افغان ګډو ځواکونو له لورې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ 15 تنه وسلوال وژلي او 8 نور یې زخمیان کړي دي. د یادو عملیاتو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو رسنیو ته څه نه دی ویلي. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې دا په ویانا کې د رواني ونی په اخره کې د خبرو اترو لپاره زمينه برابر نه کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر میتیو رایکرافت پرون خبر اعلان ته ویل چې د روسي تجویزونه نه خبر دی. دوی وای اتنوکاتی پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزی نقطه نه ده بلکې روس ده. د خود روسیې سفارتکاران په دې ټینګار کوي چې دغه پلان د ماسکو د ویژن او خیالاتو عکاسي کوي. روس دا هم وایي چې په شام کې د څلور کلنې جګړې د ختمولو لپاره د 14 منټې د شلو نه زیاتو هیوادونو کې دونکو امن خبرو اترو کې متبادل تجویزونو لپاره هم تیار دي. د روسیې پلان چې اے پی او رایټرز خبري اجنسونو ترلاسه کړي پکې ویلي شوی چې په شام کې نوی اساسي قانون پر مسوده رای واچول شي او صدارتي ټاکنې وشي. او وروستی خبر د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وای چې په ختیځ اوکراین کې په دې وروستو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده. پوروشنکو تیره ورځ په کیف کې د قومي سلامتی او د دفاع شورا یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په دونیسک او لوهانیس سیمو کې کاروایانو مخه د مینس تړون ناکامه کول او د اوکراین فوج راپارول دي چې قومي سلامتی په خطر کې اچولې ده. دا د مشال لړی خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال لړی خبريال سراج زهین د موسم حال او د کرنسي بي اورو.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسي بازار نه غستل شوی د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپی 50 پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپی 25 پیسې او په 1.5 روپی 95 پیسې. یو یورو په 1.4 روپی 50 پیسې او په 1.4 روپی 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپی 80 پیسې او په 23 روپی 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپی 50 پیسې او په 23 روپی 40 پیسې. او یو افغاني په یو روپی 60 پیسې او په یو روپی 20 پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې په یونیم ځای کې وریځي خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 23، بنو کې 12 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 13 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل او د کرنټ سوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدو په خبرونه کې به ووري. د خیبر پښتونخوا سوات تللی د افغان حکومت یو وفد وای په سیمه کې د امن لپاره دواړو هیوادونو تاریخي همکاري پکار ده.
په دې سیمه کې یو ډېر غټ نام دی او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې ده. موږ دا امید لرو چې دا پرختیا باندې د جنگ د بندېدو پرختی ډول باندې کوشش وشي.
د مومندو ایجنسی په امبار سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغي له امله مړه شوي دي. د سیمه اوسیدونکو وایي باید چې د ناروغي خلاف ګامونه پورته کړل شي.
دا بالکل خوريږي کوم دي نه ډېر لږ نه دا په موږ علاقه دی او بل څه زور ازونه هغه بالکل خاص شي وي دا شي وي دا ډېر خراب مرض دی.
د جنوبی وزیرستان مسعود کډوال حکومت سره ګیلې لري.
اور قبایل چې کوم څه امداد دې سره شوای دی هغه په نسبت د ماسی ته علاقه دی یوړه چې ملګا چاوي هغه همشته نه درو کړی.
په اونیس پروګرام تان دی هلي کې له یو لیکوال ګلمینا بلال احمد سره خبرې لرو.
خاص طور پر د پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی نو هغه په حواله موږ د کوشش کوم چې اولې کما
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو پرونو ته غوږی. د افغان حکومت د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي چې کا پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې رول لوبوي نو پر افغانانو احسان نه کوي بلکې دغه سې کولې مجبوري ده. نوموړي چې پرون په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موساسی سره په ګډه د خیبر پښتونخوا سوات ته د عوامي نېشن ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتح لپاره ورغلی و له مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو حکومتونه باید یو بل ته د رښتینې همکارۍ لاس ورکړي. نیاز احمد خان تفصیل لري.
د کابل افغانستان نه د افغان ولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سوات مټه درشخي لکه د افضل خان لالا خاندان سره لاسنی وکړه. وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې افضل خان لالا د افغان قوم سره مینه وه ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سوات ته راغلي دي.
موږ دا ګڼو چې افضل خان لالا یو سړی و چې د افغان قوم سره د مینه وه او د دې ملت سره مینه وه. دا چې کوم حکومت هلته راځي کوم هم درازي دا د هغې باندې ډېر فکر نه و، خو په دې فکر و چې دا ملت او دا قوم او دا ولس چې څوک مشر کوي هغه زموږ دپاره هم قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه راکړي وو، لیکلي پیغامونه چې موږ د ده د هغه پیغام د ده په مړینه باندې د هغوی خفګان او د هغوی هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم د ولس ته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پوښتنه وکړه شوه چې افضل خان لله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړې او د ډیورنډ کرښې صرف روایتي یو پوله ګڼل ده، افغان دولت دغه ته په کوم نظر ګوري؟ نو ښاغلی وویل
د ده د مشن سره په یو مسالمت آمیزه طریقه باندې او په داسې یو طریقه باندې چې هغه بالاخره دا پښتانه په اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی په خپل منځونو کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرښې د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدای ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه خاغلی زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېر غټه ناامني ده او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنې دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې تاسو ته زه امن راولم، د دوی خپل ورته ضرورت دی، د خطې ورته ضرورت دی. په خولې باندې خو دا خبرې د ورځو کې وشوې چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کړي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیا باندې د اقتصادي همکاریو، پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغسې یو فضا دپاره پر اختیاري ډول باندې کوشش وشي.
په دغه مغه سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر زنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لالا ته پیرزونه وړاندې کولو په اړه وویل.
دوه ملکونو کې دا کم تعلقات چې دا به نور د سره خشي مضبوط پشي، دا اعتماد چې دا به حل کول شي، دا یو اهمه خبره ده او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا تک چې دا به خپل یو رول چې دا به پلیک ان شاء الله تعالی خوشبینه وي دی ته چې دا تک چې دا به د دوه ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیاده چې دا به ثابت شي.
وفد کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موسازی په دغه موقع وویل چې دغه راتګ د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لالا په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لالا کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازي کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. ورځي یو بل خبرته چې د پاکستان حکومت ویلي چې د ترګرې ضد پر جوړ شوی قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. د لهغه وروسته دا چې د پاکستان پوز په خپل یو وروستي بیان کې د هغه هیواد له سیاسي حکومت غوښتنه کړې ده چې خپل انتظامي چارې ښه کړي. له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریابیا اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان حکومت وایي چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یو مشرکه ذمہواری ده او ټولو ادارو ته په د عین په حدودو کې کار کول وي. د پاکستان حکومت لخوا جاری شوی بیان مطابق چې حکومت د اولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاری ساتي. حکومت خپل بیان کې وایي چې د وسلوالو خلاف کاروایي فیصله د حکومت ده او دې فیصلې ته د اولس حمایت حاصله ده. حکومتي بیان زیاتوي چې په قومي اکشن پلان کامیابۍ سره عمل درآمد د حکومت لخوا کوشونو سره اتفاق د پوز لخوا اوچت کړی شوي اقدامات او صوبایي حکومتونو پولیس او استخباراتي ادارو کاروایانو سره ممکنه شوی دی. دا بیان دا هم وایي چې اعلی عدلیه هم په دې کوششونو کې کومک کړی دی او د ټولو زیات د پاکستان اولس ته دې اپریشن حمایت کړی دی. حکومت ویلی دی چې حکومت خپل اولس ته جواب دی دی او حکومت ټولې فیصلې قومي مفاداتو تر لاندې په شفافه طریقه کړي دي. حکومتي بیان په وینا چې حکومتي اقداماتو سره ملک کې امن امان صورتحال ښه شوی دی او په حکومتي پالیسیانو کې په انتظامی امورو توجه ورکړی کیږي.
د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان کال په شروع کې شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی، خو په دې وروستو کې د پاکستان پوځ مشر رایل شریف ویلي چې د دې لپاره چې دغه پلان ښه نتیجې ورکړي د هیواد سیاسي حکومت باید خپل انتظامي چارې ښه کړي. تاسو په معلومات هم واورېدل دا چې هغه اهداف چې د قومي اکشن پلان په ترڅ کې حکومت ځان ته ټاکلي وو څومره برخه یې تر دې دمه ترلاسه شوي. په دې موضوع منور شاه تاسو لپاره دا رپورټ جوړ کړی.
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی وو چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتی ادارې ادعا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وجلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولی دی. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قومي اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ جنرال تلت مسعودی په اړه ویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمیر نیمګړتیاوې لیدل کیږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډیر کم کار شوی، یعنی اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. دا راز د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نکټا د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډیر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې د لپاره به جمهوریت حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوز په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپل برخه کار کوي، په کار دی چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج تقریباً ډېر مخکې تللی دی او تقریباً ریسرچ داسې وګڼه چې زموږ ملک کې ختمه کړې ده، خو حکومت مفاهمت پسند دی نه تغافل دي. نو داسې دی چې ورته وګورو چې تنظیمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دی نه دي اخېستي او دی نه چې صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان څه ډول نور هم موثره کېدلی شي، په دې پوښتنه ریټایرډ جنرال تلت مسعود وایي.
دا پلان
به هله موثر وي چې اول خو حکومت هر میاشت د پلان په شلو واړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. دا راز هر میاشت د پلان په حکله د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوځي او استخباراتي چارواکو غونډه کیږي او پکې د دې پلان د پرمختګ څارنه کیږي. دا راز به د دې پلان په عملي کېدلو کې موجودې نیمګړتیاوې مخې ته راځي او په کار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کیږي.
یاد دی وی چې د تیرې نهې په ورځ په پینډۍ کې د پوز د اعلی افسرانو د غونډې وروسته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه جاری کړي چې وایي پوز د وسلوالو پر ضد موثره کارویانې کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم ښه حکومتداري یقیني کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی چې نن د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف چې د پاکستان په دوه ورځني سفر 13 ورځې دغه هوا ته رسیدلې نن د پاکستان د ولسمشر او وزیر اعظم سره ملاقات وکړي. تمه کیږي چې په دغه ملاقات کې یو شمیر تجارتي لوازنامو باندې د دستخط کولو تر څنګ د بجلی په یوه پروژه هم خبرې وشي. له اسلام آباد سراج ظهیر تفصیل لري.
د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف د پاکستان په دوه ورځني سفر د شروع په ماسخوتن ناوخته اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به نن د زیارت په ورځ د پاکستان د صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کوي. اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وی چې د تاجکستان د صدر سره د نورو اعلی چارواکو سربیره د تاجرانو یو ډله هم راغلې ده او امکان دی چې دوی به د پاکستان سره د تجارت زیاتولو لپاره لوازنامې هم لاسلیک لیکړي. د نوموړي په وینا چې دغه رنګ به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تاجکستان د صدر سره د بجلی په پروژې کاسا یو زر باندې هم خبرې اترې کوي او د دې سربیره به د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په چارو هم غور کیږي. د یادونې ده چې د تاجکستان صدر امام علي رحمانوف ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دورې بلنه ورکړې وه او دا د نوموړي د پاکستان شپږم سفر دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان ودرې کوم. بس ماده
دې کې واخ مضبوط تعلیم به حاصل وو.
د شو نجونو په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د مومند ایجنسی په امبار سیمه کې دوه ماشومان د شری ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. چارواکي وایي چې دغه ماشومان تازه له پنجاب نه ورغلي او په ترس کې د یادې ناروغۍ وایرس سیمې ته انتقال شوي دي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د شری له رنس نه د ماشومانو د حفاظت لپاره په سیمه کې کمپینو چلوي. شانواز ترکزی معلومات لري.
د محمد ایجنسی په امبار تحصیل کې 13 ورځ د شری د مرز له وجې دوه ماشومان چې د محمد اجی نوسی وو مړه شوي دي. د دغه پیښې حال راته د سرو شاه اوسیدونکي ملک محمد یار خان داسې وایي.
دا رسول لنډیانو ماشومانو محمد ونمې دې نکوم نیر زمون سو حکومت د دې خبر ډیر ډیر دغه چې موږ به زه خوشاله یم ډیر څه خبره کیږي کنه پوجا د سی او شیو په لسمه ورځ چې موږ ته به دې ته دې رسیدي چې دې یو دغه ډیر کیږي نو کوي.
د دې ورسته مې د صحت د محکمې دی او چارواکي ډاکټر عنایت علی سره خبرې وکړې نو هغه وویل
موږ پرون ورغلو کنه دا کوي خپل غزه ما جایزه واغشته کنه بیا څه برابر دی خو ان شاء الله دا څه مسله نشته.
خو ملک محمد یار خان بیا هم غوښتنه کوله چې دغه مرض خطرناک دی او نور ماشومانو ته هم لګې دی شي باید حکومت دی په دغه سیمه کې د شر د مرض په ضد مهم وچلوي.
دا بالکل خوريږي کوم دي نه ډېر لري نو هغه خپل نه علاقه دی او بل ځای ته زور ازونه هغه
نو د ملک محمد یار خان دغه غوښتنه مې ایجنسی سرجن ډاکټر رضا الله خان ته وړاندې کړه. او د ډاکټر رضا الله خان په وینا چې د امبار په ټولو کلو کې هغوی د شری ضد مهم چلولې او لا هم روان دي او وی ویل چې دغه سیمه د شری د مرض نه پاکه ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. له جنوبی وزیرستان به کور شوی خلک وایي چې دا مهال د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان او خوشا سیمو کې د کډوالې ژوند کوي. وایي چې د پاکستان حکومت مرستې ورسره نه کوي. دا خلک له حکومت غوښتنه کوي چې کورونو ته دی هلته هله بیرته ولیږي چې په سیمه کې د ژوند ټولې بنیادی اسانتیاوې ورته برابر کړل شوې وي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د پوځي عملیاتو په وجه په ډیر اسمیل خان کښې میشته مسعود قبالیون ګیله من دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبالیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسیږي. په دغه باره کښې ځینې قبالیون وایي.
زما نوم دی محبوب عالم، ماسی د تحصیل سرویکي سره مې تعلق دی چې د غنورې آی ډی پی سره حکومت کې ما روایت او د مسعود قوم سره کې ما روایت. مسعود قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بې دخله شوی دی لکه نور قبایل چې کیم څه امداد دې سره شوی دی هغې په نسبت د ماسی ته لکه د یوړه ته چې مولګه چاوې هغه هم شته نه درو کړي.
مون نوم دلاور دی چې چا سره څه شوي دي څومره لړۍ تېره دوی کومې قومې سره کومې علاقې سره کومې جنسۍ سره کوم روایت حکومت کړي کړی دی ا د مسجد سره روایت نشته ه مسجد سره سره سر جو تای دی
زم ملک یوسف جانیو چې کیم د میر نقصان شوای دی دا چیرې چې کیم ادو د یک وکوم سره نه دی شوای د میر میله بوغینه ار شای ختم شوی دی یو یو جور جو ماک شه میر غلی
مونږ نوم شنو आवाज ملک دی میر وک ما چې راځي په 70 طریقه مې راځي په دامه دا ولا چې د مو کور جوړ شي د مو لار جوړ شي د مو وطن جوړ شي دا غاش ټیم د نه لږی کنه به کما ته مې نه لږی به کما ته زتلای نه شو
د دغه کبلانو ګلې معنی مې چې په سولي وزیرستان کې د قدرتۍ افاتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی رابطه افسر سید عمر مسعود ته مخښ کړې هغه په دارنګ جواب وکړ
سولي وزیرستان د مې سولې ریښت شوې دي مې کوټه ډېر راغلي خو په باوجود هغه چې سره امدادي نه دي لکه دا وی دوه ریټن وشو په دغه شډه خلک ته امیر رشید خبر کړی دی
مسعود کبلانو دا غشتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي د بیرته لږ ډولو نه اول د بیا ابدولو هغه ټول زونه را سره پوره کی چې کومې د سیمینار د رایستلو په وخت را سره کړی و سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوا زینا
ډیر سخت را وانی تیرا یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
دا مشال ریډیو دا د افغانستان حکومت په کابل کې د اعتراض کوونکو لاستازو سره تر خبرو وروسته د هغوی یو لړ غوښتنې ومنلې تېره ورځ په کابل کې د هغو اوو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل کې خوست شوي وو مظاهره وشوه ولس مشر او اجرایي رئیس تېره شپه په ارګ کې د اعتراض کوونکو لاستازو د وژل شوو کسانو د کورنو له یو شمېر غړو سره غونډه وکړه په دې غونډه کې ولس مشر او اجرایي رئیس د اعتراض کوونکو لاستازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمېر مظاهرچیان تورن کړه چې په دې ډول غواړي له حکومته باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسکونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمېر اساسي غوښتنې ومنلې اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو د لارو د امنیت د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پام لرنې ژمنې وکړې تیره شپه پارک د اعتراض کوونکو یو استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ
ما خواستار نه جنگ هستیم
موږ نه جګړه غواړو نه په افغانستان کې بی اتفاقی غواړو موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي ولسمشر غنی د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل
پوسته های ګیلان
په ګیلان کې د پوسټو جوړول په سر سرګو د کورونې او چارو وزیر ته مې پښکاره ویل دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي او دا کار به په لری راتلونکي کې نه کوو په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې همدارس د شهیدانو ورسی ته پاملرنه هم په سر سرګو خو ولسمشر غنی د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې
فالسازی ولسوالی خاک افغان
ولسوالی فعالیدل په اصل کې منو خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي
مشکلات مو درک کړي
په کابل کې تیره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل او وی ویل لکه څنګه چې په کار وو دولت په زابل کې لایقیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې چې اخر د هغوی له او تنو شپکه شزی او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه قص کړ خو ولس مشر غنی وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول د هغوی د شورنې لپاره عملیات پیل شول د ولس مشر په وینا په دې موده کې ارغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپش 500 ځلی بدل کړ اجرایی رئیس عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅ کله د دغو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې بې تفاوت نه دی پاتې شوی عبدالله زیاته کړه په تیرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته چې و ناوړه پیشه شوې ده څو بلې برامنسته نشي د عبدالله دوهم رسیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي
حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیر نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د وو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړی ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه له ګل ایاز اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد او ویلي دي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروري دي. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه دروشخېله کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضل خان لاله د فاتحي وروستو مشال لډیو سره په ځانګړو خبرو کې وکړه. حاجی دین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کلندار عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمہواري ده او باید ټول ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې حکومتي بیان پر مشال راډیو ته په رالیږلي بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمېر امنیتي ستونزې به له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 168 غړي هیوادونو له استازو سره په یو غونډه کې وشوه. په ننګرهار ولایت کې 15 لسنه وسلوال وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. لویدیځ او خلیجي هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې دا په ویانا کې د رواني اونۍ په اخره کې د خبرو اترو لپاره زمينه نه برابروي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر پرون خبرارانو ته ویلي چې د روسي تجویزونو نه خبر دي. دوی وایي اتن کواتي پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزی نقطه نه ده بلکې روسته. او د اوکران ولسمشر پترو پوروشنکو وایي چې په ختیځ اوکران کې په دې وروستو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کلی کې چې د نهې په ورځ په جنرل هډکوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس ته خپله وینا کې جنرل راحیل شریف وویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خاتمې لپاره زمونږ کاروایانو ته ولسی ملاتړ ترلاسه دی کوم چې د ستاینې وړ دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت دې هم دې لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوج د هڅو سره هم آهنګ کړي. ورځپاڼه لیکي چې د تیرو څو میاشتو په مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شوو څو خونړو بریدونو څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ لعنت لا په مکمله توګه ختم کړی شوی نه دی. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ټولنه کې د ځنو مخصوصو ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو، د قانون واکمنی باوري کولو، د هیواد پسمانده او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو وګړو ته د خپلو بشري، جمهوري، قانوني او آئینی حقونو ورکولو، د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په دورشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. ډان ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په اړه چې کومه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې وه، نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخې ته نه و راوستي کوم چې یوه ورځ وروستو د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړی شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي، خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او که نه؟ ورځپاڼه لیکي چې ضرب عضب عملیاتو کې فوز دعوه کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده، خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضرب عضب عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې فوز په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو، خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه ده راوستې شوې. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې صوبایي محتسب په پېښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ضلعي انتظامیې ته فوري اقداماتو هدایت کړی دی، بلخوا ریلوې پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد موثره آپریشن پر نه کولو د ریلوی ذمہ دار اهلکارانو پر ضد د کاروای هدایت کړی دی. ورسپان علی کی چې په یو ورځ دوه مختلف نوټس د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پېښور ضلع انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد یو غټ آپریشن هم کړی وو، خو بدقسمتۍ سره دغه آپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولی شو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې آپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروستو بیا دغه خلک د تجاوزاتو دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. بریتانوی گارڈین رسپانی پا پاکستان کی دا ماشومانو دا تعلیم دا خراب کچے، اور ٹائمز مجلے بیا پا افغانستان کی دا روانی جگڑے پارا لکھن اخباری کڑی دی چے مہم ٹکی تاستا ہارون باچا دا رو روی.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 450 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تیرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هیواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی سګنی رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډېره ښکته ده. رپورٹ وائی هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه پرائمری سکول ته د تګ دی تقریبا دریمه برخه خونځی ته نه ځي، او هغه چې لس کلن او یا تر هغه ستر دی 200 سلنه به سواد دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه خزې چې عمرونه 15 کال او یا هم تر هغه پورته دی له دریو څخه دوه برخې لیک لست نشي کولای. همداراز 15% پاکستانی نجونې له خونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکل شوی شمیرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 25% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي، چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د وو شیعه هزارګانو د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکنه کاږي د طالبانو یوه ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځان ته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړې دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پیښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یوه غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د شام لپاره په ویانا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دې غونډه کې باید په دې خبرې وشي چې څرنګه د شام خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د شام شخړو ته باید سیاسي حل لار ولټول شي. تفصیل د احمد چیبر په رپورټ کې اورو.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپل وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبې په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبداللهیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړی شي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغیزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
پدې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازي واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي و سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازي واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 10مه په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریه په شخړو کې شکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا پر روانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په افغانستان کې د نیټو د کاتم ملاتړ د ماموریت مشر وایي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کینوي. جنرال جان کیمبل پرون د چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د جلاوالي او د دوی ترمنځ جګړو رپورټونه ورسېدلي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې طالبان باید د سیاست لاره غوره کړي. د په ورته وخت کې د افغانستان د جګړې روان فصل هم جدي وبالو زیاته کړه چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیزه سی پیل کړی دی. تفصیل د کابل نه د اسدالله الدین پر رپورٹ کې واوري.
جنرال کیمپل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان باید نور د خلکو او امنیتي ځواکونو له وژلو لاس واخلي او سیاسي حل ته غاړه کېږدي.
have to bring the right people that represent
دای وای طالبان باید خپل رهبری ته داسې کسان راولي چې د دوی ښه استازیتوب وکړي. دا به ډیر وخت ونیسي چې طالبان د سولې مستقینه ولشي، خو افغانستان، پاکستان، چین، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو که چیرې طالبان سره جلاوي دا کار به ستونزمن وي. کمپل ویل طالبانو ډیر نړیوال ځواکونه هم وجلی، خو اوس جګړه له افغان ځواکونو سره ده او دوی هم په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. له طالبانو څخه جلا شوی ډلې د رواني اونۍ په پیل کې ځانته نوی مشر وټاکه او له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت اعلان کړ. له دې سره سم په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړې راپورونه هم ورکول شوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د سولې له خبرو پرته د افغان ځواکونو په تجهیز هم ټینګار کوي او وایي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو سمبالښت ته ژمن دي. جنرال جان کیمپل ومنله چې د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې بیړه نه ده کړې، خو وی ویل راتلونکي میلادي میاشت به افغان ځواکونو ته یو بم غورځوونکي الوتکه ورکړي او په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغان هوایي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي.
We'll get the first ones probably in December, another month and a half or so.
دای وای موږ به پراتون کې دسمبر میاشت کې افغان هوایی پاوستا یو جنگي الوتکه ورکړو. زنه غواړم د الوتکو کرشمیر مشخص کړم، خو پراتون کو درې کلونو کې به موږ افغان پاوستا جنگي الوتکه ورکړو. کوم الوتکه چې پراتون کې دسمبر کې ورکو هغه د بم غورځولو ورته هم لري، خو افغان پیلوټان لا هم روزنه ته اړتیا لري او موږ د دوی روزنه ته هم ژمنیو. جان کیمپل د افغان هوایي ځواک د بشپړولو لپاره د افغان حکومت سیمه ییزې هڅې هم مناسبې وبللې. کیمپل وویل دا ښه کار دی چې افغانستان له چین، هند او روسیې څخه مرسته وغواړي، خو نوموړي د روسیې په مرستو محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې په سوریه کې باید د روسیې اعمالو ته وکتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا خبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزارت پرون په پیښور کې له چینایي شرکت سره یو لوازنامه لاسلیک کړه چې مقصد یې په صوبه کې د ټکنالوژي پرمختیا او د صوبې ځوانانو ته د آی ټی په برخه کې روزنه ورکول خودل شوې دي. دا هم ویل شوی چې دغه پروګرام په ترڅ کې به ځوانانو ته وظیفې او د روزګار موقع په لاس ورکول کیږي. له پیښوره شبیر جان تفصیل لري.
پیښور سول سیکټریټ کې د چهارشنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزارت او د چین د ټلیکام هوایي کمپنۍ یا شرکت ترمنځ دغه لوزنامه لاسلیک شو چې پکې د خیبر پښتونخوا د ساينس او ټکنالوژي وزیر شهرام خان ترکه، د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ غړو او د چین د هوایي ټلیکام کمپنۍ د پلاوی غړو ګډون وکړلو. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا سینیئر او د ساينس او ټکنالوژي صوبایي وزیر شهرام خان ترکه ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت 2014 کال د ټکنالوژي کال اعلان کړی دی او د لټ کې دوی هر ګام پورته کوي چې ورسره په صوبه کې ټکنالوژي عام شي او دا به پرمختګ عمومي. دا خبر پښتونخوا حکومت 2014 د ټکنالوژي کال اعلان کړی دی او موږ دا صرف وایو نه، بلکې دا زموږ مطلب او مقصد دی. هم دغه لپاره موږ به هر هغه نړیواله غټه کمپنی دلته راغواړو چې دلته سرمایه کاری وکړي او د لړکې به هر هغه ګام پورته کوو چې نه یوازې به حکومت ته ګټه وي، بلکې د صوبې اولس او ځوانانو ته به هم ګټه وي. او زموږ زیات پام هم دغه طرف ته دی چې دغه ټول پرمختګ د لوړ کچې نه لاندې کچې ته او په ضدلي سطح وغځوو. د چین د هوایي ټیلیکام کمپنۍ یا شرکت د پلاوی مشرکونکي جان زیاپینګ په دې مقول چې د لوزنامې لاندې به دوی هڅه کوي چې خیبر پښتونخوا کې ټکنالوژي مخ په وړاندې بوزي او زیات نه زیات د دې ځوانانو ته په دې لړ کې تربیت هم ورکوي.
مونږ غواړو چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو هنرونه او صلاحیتونه مخ په وړاندې بوزو، دوی د نوې ټکنالوژۍ نه خبر او ورسره تربیت کړو، او دې لوزنامې د لاندې به د خیبر پښتونخوا ځوانانو ته سکالرشپ یا وظیفې د زده کړو او د روزګارونو موقع او دغه رنګ نور تربیتونه به ورکوو، او خیبر پښتونخوا حکومت او زمونږ کمپنی به په ګټه باندې یو بل سره د ټکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوو چې ګټه باید د خیبر پښتونخوا او اولس دواړو ته وي. د پامل چې د خیبر پښتونخوا سینر او د ساینس او ټکنالوژۍ صوبایي وزیر شرم خان ترکه په دې موقع وویل چې صوبایي حکومت وړاندې د ساینس او ټکنالوژۍ په صوبه کې پرمختګ لپاره د نړیوال بینک نه علاوه یو شمیر نړیوالو هغو ادارو سره په تماس کې دي څوک چې په نړیوال کچه د ټکنالوژۍ په پرمختګ باندې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. اوس وخت شوی دی د 19 پروګرام تاندې هلی. دا پروګرام تاسو لپاره فرخنده اسد جوړ کړی دی چې په دې نننی پروګرام کې له یوې لیکوالې ګلمینا بلال احمد سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پرمختیایي چارو د یوې کارپوهې او کالم لیکونکې ګلمینا بلال سره خبرې کوو.
خاص طور په پښتنو زموږ وطن کې چې دا اور روان شوی دی، دونه اور دی چې موږ خپل کورونه هم پرېښل، نو هغه ته حواله موږ کوشش کوم چې ولیکم.
دا به هم باورې په خیبر پښتونخوا فاټا کې د بدمنۍ او د سکولونو دورانې دو باوجود هم د جنکو زده کوونکو په شمیره کې څه کمی نه دی راغلی.
سلام کول غواړم دایي همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، سکول ټیچرانې تللی دي، میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي.
ګلمینا بلال د 1300 کلن راهیسی په اسلام آباد کې د یوې سړنیزې ادارې انډیویژوال لینډ سره کار کوي. هغې په نفسیاتو یا سایکالوجي کې زده کړې کړې دي. د خپل ځای او تعلیم په اړه دا وایي.
زما تعلق شته چې همیشه وایم چې زه رښتیا کوي یو پاکستانی یم، ځکه چې زما د مورنۍ چې ده هغه خیبر پښتونخوا نه ده، او د پلار خاندان چې دی هغه ژوب بلوچستان نه ده. نو بس سبق مو خو ډېر نه دی ویلی جی، بس نفسیات کې مې ایم فل کړی دی کالج اعظم یونیورسٹی اسلام آباد نه، ماسٹرز مې کړی دی پېښور یونیورسٹی نه هم نفسیات کې. انڈیویژل ان پاکستان جی کوشش کی چې میډیا په حواله خلکو هغه شعور پیدا کی چې میډیا چې دا هغه تعارفین هغه حقوق چې کوم دي کوم زما او تاسو حقوق دي میډیا په حواله هغه سدي وسره د مونږ د صحافیانو د جرنالستانو سره هم مونږ لګ ډېر د تربیتی ورکشاپونو په کانفلیکټ باندې په ذمہ داری باندې په ازادي باندې اخر باندې هم مونږ کار کوو. وسره وسره مونږ پولیس سره کار کوو، اور خاص طور پر د پاکستان کې تاسو سره پته ده چې زنانه پولیس هم دي، اور هغه هم زنانه پولیس دې برتی کړی وو چې دا د جنډر بیس وایلنس شي کوم دې هغه په حواله کار وکړو. لیکن مونږ چې هغه سره کار کول شروع کړ نو موږ ته پته شول چې زنانه پولیس خپل محکمې کې دننه ډېر زیات مسلې دي، مشکلات دي، هغه په حواله هم موږ کار کوو. بیا موږ کانفلیکټ باندې کار کوو، د امن په حواله کار کوو، اور زموږ کار چې دی هغه پورا پاکستان کې، پنجاب کې، سندھ کې، فیڈرل ایریا، خیبر پختونخوا، بلوچستان، ټول علاقو کې موږ کار کوو. لیکن دفتر چې کوم دی هغه زموږ اسلام آباد کې.
ګلمینا بلال په خیبر پښتونخوا کې پولیسو ته روزنه هم ورکوي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې پولیس فورس له کومو مسلو او چیلنجونو سره وړاندې دي په جواب کې دا وایي.
زما خیال دی ټول هغه مسله خدای دې چې مونږه د پولیس ته چې څه چې سړی وي یا ښځه وي هغه مونږه بنیادم ورته وو. دا زمونږه بدقسمتي ده، کمبختي ده چې مونږه دا چې دونه خفاو او ستانه به ما چې موږ له خفاو، لیکن دا چې دونه خفاو چې په کرپشن په حواله او هغه نور وجوهات په وجه چې موږ دا اړو غړو نه چې دا بل بنیادم چې دا چې ناکي معنی ولار دي، ناکي معنی چې ما یا تاسو څوک او د پولیس والا غریب نو موږ داسې وو چې څنګه پته نشته راته پیغورې وکړو. نو ټول اول چیلنج خدا دې چې زه او تاسو نو تاسو چې کوم یو لیسنر دی هغه په عزت په نگاه سره وی یا سره پولیس والو وی هغه کې ورچ دا موږ اکنالج کو دا اعتراف کو چې خدای مکه سبا ته څه واقعا وشي نو زه او تاسو د میډیا والا یا زه یا ان جی اوز والا موږ به منډه واو هغه لاکه هغه زینا لیکن پولیس والا موږ به هغه زینب لړی منډه وو پولیس والا چې هغه به زه طرف منډه وای او چې ناکه باندې یو بمب بلاست شي یو حمله وشي پولیس والا ورکه شهید شي تو دو منټه پس تاسو ګورئ چې بل پولیس والا هغه اوما گئی زه باندې یو بل کس ولاړی نو خبره دا ده چې په کار کې ټول ناول احترام مونږ وکړو مونږ غوښتي قدر وکړو چې د دې په وجه مونږ چې لږ ډېر شو کوم تحفظ مونږ ته هغه په دې وجه ده بیا غانو خو غټه مسله ده د دې هغه دا دونه بد قسمت ده چې جو جو ځوان چې شهید شي نو ټول ناول محکمه دا کوشش کوي ځکه چې دې ته داسې کمپنسیشن څه 25 لاکھ خیر پښتونخوا کې ورکوي ټول زیات کمپنسیشن پنجاب کې 20 لاکھ ورکوي نو محکمه یې دا کوشش چې دا ورته ډیکلیئر کړي چې دا آف ډیوټي او دا د هغه چې هغه پیسې چې کوم دي هغه بد شي ور کولم هغه تایم وی نو په کار کې شهید هغه کورس ته هغه هغه بچو ته خځه ته په کور څنګه چې فوج کې کیږي په کور چې هغه هغه پیسې او د تا سیستم چې مواد هغه کې ته ورکړي لیکن په مصیبت دا دی چې مې پولیس کې خاصه په خیر پښتونخوا کې چې هغه د شهید هغه ویډیو چې دا پیغام چې دا هغه غریب په دفترونو کې ګرځي او تاسو ښه پته ده چې زموږ معاشره کې
ګلمینه بلال یو کالم لیکونکی هم ده هغه د پاکستان د انګریزي ژبې په مختلفو ورځپاڼو کې په سیاسي او ټولنیزو مسلو لیکل کوي هغه وایي کوشش یې دا وی چې د خپل ټولنې په مسلو لیکل وکړي
کوشش نو خپل طرف نم بنیادم کوشش کولی شي نو زه هم کوشش کوم زیات تر چې ما کوشش دا وی چې په امن په حواله او خاص طور پر چې خزا کلا اهدا چې زمونږه خطه کې او خاص طور پر د پښتنو زمونږه وطن کې چې دا اور روان شوی دی او دا خلک پرې بنان دونه اور دی چې مونږ خپل کورونه هم پرې خل نو هغه په حواله مونږ کوشش کوم چې اولې کما آی ډی پیس باندې به لیکلې دي دا می هم لیکلې چې څنګه غاچې ادمینستریټ اورګنایزیشنز دي تنظیمونه څنګه قضا قانون څنګه ټارګټ کوي او ضروري نه دا مونږ همیشه دا د اورما خلک خبره کوي چې مدرسه ریفورمز پکاره ده مدرسه خو ځان ته یو شه دې د مین سټریم میډیا کې هم ثرو ریډیو ټي وی اخبارونه بیا د ځوانانو لپاره کمپونه بیا خاص طور پر د ښځو په حواله دی ټارګټډ میسیجینګ دی ریډیو ثرو نو هغه زه کوشش تا کوم چې د معنی سونه زیات لیکلې شماولې کوم چې خلک خبر وي چې زما چې سکول ته ځي نو کم یو سکول ته ځي ځکه چې دلته هغه سکولونه هم دي دلته هغه هیلث کمپونه هم دي نن سبا چې دا سیلاب راغلی دی هغې کې هم دا داسې ادارې چې کم یو کالدم دي هغې ریلیف هغه هم کارونه کوي او یو ورځ یو نوم وي بل ورځ بل نوم وي نو کوشش تا کوو چې خلک خبر وي
پر روان کال کې د غیر سرکاري دارو د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې اوس هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نسی د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه ګلمینه بلال وایي
تعلیم د مخال کې اهمیت خاص طور پر خځې لپاره د ماشومان لپاره جنکو لپاره ځکه چې زموږه ذمہ داری قدرت راته ذمہ داری ورکړې ده چې ځان بم ساتو او بچی بم ساتو او مطلب مستقبل چې کوم دی هغه خدای نه پس دی زموږه لاس کې دی دا زما بلیف دی ایمان دی نو او زه اوس دا مو ماما چې اکثر خلک وایي چې کله دا خبره وکړو ته تعلیم او اکثر خلک وایي چې موږ سره پیسې نشه چې موږ پرایویټ ادارو ته بچی ولېګو او دا سرکاري سکولونه کې وسه ملاشي او سب هغه کې زه دا وایم چې سرکاري سکول دی یا چې پرایویټ سکول دی یا بنیادم کې لږ هوجو کې یا خپل کورونه کې سمه سي تعلیم چې کوم دی هغه ضروری دی چرته تعلیم تاسو خپل بچو ته ورکړي هغه دونه اهمیت نه لري ټوله خبره کو داله چې سکول ته بنیاد ماشوم اولیږي کوشش دا کول پکار دی جی موږ خپل طرف نه موږ کوشش کوو چې سوب چې داسې ماشوم اوسو داسې انجلۍ جنې چې یا سے اتم پورے سبق ویلے دے یا سونا اوم جی تاسو ته دو کرخه هم تاسو سبق ویلے دے نو هغه بل کس ته تاسو آئی ڈی پی کیمپ کی ناست ہوئے تاسو چرتا بل سے تناست ہوئے تاسو دا سیلاب دا کیمپ کی ناست ہوئے تاسو بس کوشش ہو کی چی بنیادم بل جا خبریں ہم اس دبی نو آغا خاص طور پر جنکو تا معشمانو تا بنیادم اوخی چی دا قصی زمان خیال کی دا ہم بغیر کومک کی چی دا اوشی
اوس هم راځو په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جنکو ماشومانو د تعلیمي صورتحال په اړه د ریپورت تا په خیبر پختونخوا او فاټا کې د 2008 کال را په دی خوا ګڼ شمیر سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو اړنګ کړل شو. سرکاري او غیر سرکاري شمیرې ښایي په دغو کې زیاتره د جنکو سکولونه وو، خو له دغې هر څه باوجود سکولونو ته د ماشومانو جنکو تلل او د ښځو استادانو کار کول نه دي ودرېدلي. د ملکن پوهنتون یوه زده کوونکې برېښنا شهزاد وایي حالاتو که څه هم د سبق لپاره پر دوی د تعلیمي ادارو دروازې تړلې وي، خو دوی یې له سکوله بهر پاتې نه کړي.
حالات د وجه خو څه کمې نه دی راغلی، د هغې باوجود بیا هم ډېر خلک ځي او دا کم سکولونه چې وران شول دا ماشومانو په د هغې لکه نور هم دغه راغی، لکه بهادری او دلیری هغوی وایي چې فرض که دوی غواړي چې جنکۍ ډېر سکولونو ته نه ځي نو دوی مونږ نه شي منلی کولی. مونږ به د دې هر څه باوجود هم هر یو مخې ته چې زمونږ سو راځي زمونږ د تعلیم ادارې په مخ کې کوو چې په لار کې مونږ ته خنډ جوړېږي نو مونږ به هغه پار کوو او مونږ به خپل سکولونو ته ځو، مونږ به خپل تعلیمي ادارې ته تلل نه بنده.
د سوات مټې د جنکو د یو سرکاري سکول پرنسپلا ګل خاندانه وایي په تېرو کلونو کې تر ټولو زیات په سوات او خاص کر مټه کې سکولونو ته زیان رسیدلی. ګل خاندانه وایي په سوات کې د بدامنۍ په ورځو کې د 400 نه زیات سکولونه اړنګ کړل شو چې زیاتره شمېره پکې د نجونو وه. هغه وایي حالاتو دوی له سکوله منی نه کړل، خو ولې د سوات زده کوونکي په سکولونو کې سهولتونه نه لري؟
برو سایډونو باندې ښځو جنکو دپاره ډېره زیاته مسله ده تعلیم له دې په دې زمونږ د مټه چې کومه ده نو په دې کښې صرف یو کالج دی زرګاه او آبادي، یعنې د پلکا او په زرګاه نو پلکا او آبادي ده که نه، خو دا ده چې دې ته لکه ډېر زیات کمی دی دا کومې ادارې چې دي د سکولونه شو کالجونه شو له دې ډېر زیات کمی دی په دې ایریا کښې او کالجونه لکه دا سهولتونه ورته نه شي کوي. ترانسپورټ مسله ده، یو د خلکو غربت سیوا دی. دویم دا ده چې هغه سکولونه هغو ته نږدې نه دي، هغو چې ورته ځینې بیا ماښام شپې ته کور ته رسېږي، په هغې وجې اکثر خلک بیا جنکۍ لرې نه لري.
په تېرو څو کلونو کې په فاټاک کې هم ګڼ سکولونه وران شو. په زیاترو سیمو کې اوس هم هلکان او جنکۍ په داسې سکولونو کې زده کړې کوي چې ودانۍ نه لري. د مومندو یوه استاده وایي دغو حالاتو په خلکو کې د تعلیم د اهمیت په اړه لا نوره پوهه پیدا کړې.
زمونږ په سکولونو کې خو دې حالاتو کې بالکل څه کمی نه دی راغلی. وقت په وخت مونږ ښه په هر نوي سیشن سره ښه بلا ایډمیشن کړی دی او بلکې جنکو سره خپل پلار او مور په خپله راځي د خپل شناختي کارډ سره او غواړي دا چې زمونږ لویان نوي تعلیمونه وکړي او هغوی تر کالجونو پورې لیږل غواړي او بلکې لا مړې پکې ډېرې جنکۍ هر کلاس کښې چې کومې قابلانې جنکۍ درې یا څلور هغوی خو تر فرنټیر او د دې ښو خو پېښور پورې کالجونو پورې ځي تلي دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه هم په خپل یو رپورټ کې د پېښور د صمد خان کلي د یو داسې سکول ذکر کوي چې درې وارې وسوالو په بارودو ړنګ کړې، خو زده کوونکي یې اوس هم په دغه ورانه ویجاړه آبادۍ کې زده کړې کوي. د پېښور پوهنتون د فلسفې استاده سیمین اپریدی بیا وایي د پښتنو په سیمو کې بدامنۍ او بېکورۍ که څه هم خلک وځپل، خو د دوی له زړه نه یې د تعلیم مینه ونه ویسته.
تو ماشومان ته لکه ډېر سلام کول غواړم د هغې همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی. زنانه تللي دي، سکول ټیچران تللي دي، خپل ډیوټي یې کړی ده. دې نه علاوه ماشوم میندو چې دی خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کښې هم خپل خلکو کښې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده.
سیمینا پریدای د اهم وای په خیبر پختونخوا فاټا کې دوران شو وسکولونو بیا آبادول او دغه تا سہولتونه ورکول باید د موجوده صوبایي او مرکزی حکومتونو لومړی کار وګرځي کی داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چوه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زو شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چابه د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ